آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د مخستان نه نیمې بجې کیږي تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
پاکستان وای هر ورځ په اوسط ډول 2 لس یا 1.5 لس افغان کډوال په خپل خوخه بیرته هیواد استنګي په ترکیه کې پارلمان درې مشتنی استرالی حالت منزور کړ او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما نن په سپینه باندې کې د مسلمان امریکایانو سره کوچنی اختر ولمانځه
نن جمعه ده د 1915 کال د اسد د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 22 کېږي ترنو ورېدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې به رپورټونه واوري او د دې ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې د نورستان په ولایت کې شیزي د پولیو پر وړاندې د واکسینو په اړه عامه پوهاوی نه لري خو اوس په خبرونه اشوق الله رحیم زوی تاسو ته واوري
السلام علیکم پاکستانی چرواکوی هر ورځ په وسط ډول 2 لس یا 1.5 لس افغان کډوال په خپل خوخه بیرته هیواد استنګي د یالتون او سرحدي سیمو لپاره د پاکستان د حکومت وزیر عبدالقادر بلوچ د امریکا غاک اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي دي چې پاکستان تل د افغان کډوالو سره ښه چلند کړی خو اوس د وخت رسیدلې چې هغه بیرته خپل هیواد ته استانه شي اصل مې
37 سال تک هم انتظار کړی اور بڑا
دغه چې په کیسه منتسب شوی دی ولاره کا شاوخوا و دیر کله وشول چې موږ په خپل خاوري کې افغان کډوال زغملی او دغه سره مخ راویا کړی خو وز د وخت رسیدلې چې افغان حکومت دغه یو څه بندوبست وکړي افغان حکومت په دې برخه کې یو څه لیوالتیا هم خوده لیدا افغانستان پاکستان او د مهاجرینو لپاره د ملګر ملتونو د ادارې چارواکو څخه د وړاندې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر سر خبرې کړې وي ښاغلی بلوچ وویل چې د غونډې وروسته د افغان کډوالو لپاره شرایط ښه شوي دي او هغوی په خپله خوښه هیواد استنګي بلوچ هیله وښوده چې د راتلونکي کال تر پایه به ټول افغانان افغانستان ته ستانه شي په ترکیه کې پارلمان درې میاشتنی استراری حالت منزور کړ د پارلمان غړو پروند پنځشنبه ورځ د رایو په اکثریت دغه استراری حالت منزور کړی حکومت اوس کولای شي چې د پارلمان د منزورې نه پرته مشکوک کسان د نامعلومي مودې لپاره په بند کې وساتي او جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم کولای شي فرمانونه صادر کړي تفصیل د خلیل خان اوري
د استراری حالت د منزورې لپاره د پارلمان غړو 346 مثبتي او 115 منفي رای ورکړي دي جمهور رئیس اردغان چې د پخوانه پرې د زورواکۍ تور دی د پارلمان په دې پریکړې سره د واک لمن لا پسې پراخسوه او اوس به خپل مخالفین په اسانۍ سره وځپلی سي خو ښاغلی اردغان ویلي دي چې استرالي حالت به د ترکیې ډیموکراسۍ ته زیان ونه رسوي د ترکیې صدر اعظم بنیالی یدرم ویلي دي چې استرالي حالت به په ولس نه بلکې په خپله دولت لګېدلی ښاغلی یدرم ویلي دي چې دولت به د ګولان د پلویانو یو په یو پاک کړو حکومت همدارنګه ویل دي چې استراری حالت په شای د 40 یا 50 ورځو لپاره وي ترکیه همدارنګه ویل دي چې د لنډې مودې لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د اروپای اتحاد په کنوانسون کې خپل غړیتوب ځنډوي ځکه په دې سره به هغوی په ځینو قضیو کې خلاص لاس ولري اروپای ټولنې ویل دي چې د ترکیه په غوښتنې خبر دي او دا چې هغوی به خپل د کنوانسون ماده بدلی نه کړي حکومت د کودتان ورسته په دې تیری یوې اونۍ کې شاوخوا 10 زره کسان نیولي او د پولیسو پونتون او شونځي د استادانو په ګډون د ملکی خدماتو 85000 870 کسان په دې تور د دندو لري کړی چې د فتح الله ګولان سره د لاس لرلو شک پرې کیږي فتح الله ګولان په امریکا کې اوسېږي او دا تور پرې دی چې د ترکیه په حکومت ناکامه کودتا د همده په لمسون او لارښوونې سوي و خلیل خان د امریکا جغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونوریا جانکيري د اسلامي دولت هدايت سره د مبارزې لپاره د نوو اقداماتو غوښتنه وکړه امریکایي چارواکي وای په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت هدايت لخوا د اعلان شوی خلافت ساحت انګشوي او ستړل کوخه کوي چې په نورو سیمو کې فعالیت نه وکړي د امریکا د بهرنی چار وزیر جانکيري د ائتلافي هوادونو د بهرنی او دفاع وزیرانو په غونډه کې چلده په واشنگتن کې جوړه شوې و وویل چې اسلامي دولت هدايش کوخه کوي چې ځان په یوه نړیواله تروریستي ډلې بدل کړي د څلوېختو هیوادونو دغه مشران په واشنگټن کې راټول شوي دي چې د اسلامي دولت هدايش د ډلې سره د مبارزې په نوو لارو چارو وغږیږي د ملګرو ملتونو نوې عمومي منشي ټاکل کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څوکۍ لپاره 12 تنه کاندیدان دي، خو ډیپلوماټان چې د موضوع نه خبر دي وایي چې دوه کسان د نورو نه مخکې دي. په پرونی رایګری کې چې د ملګرو ملتونو 15 غړو هیوادونو وکړل، د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونی ګاټرز او د سلوانی پخوانی جمهور رئیس دانیلو ټورک د نورو نه مخکې و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ورستۍ کاندید عمومي اسامبلې ته وړاندې کوي او بیا پرې څو ځله رایګری کیږي. د ملګرو ملتونو نوې عمومي منشي به د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د بان کی مون ځای ونیسي. جمهور رئیس اوباما په سپین ماڼۍ کې د مسلمانانو سره کوچنی اختر ولمانځه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکایي مسلمانانو لپاره په سپین ماڼۍ کې د ماښام ډوډۍ برابر کړې وه. اوباما په خپل وینا کې مسلمان امریکایان هیواد پال او اتلان وګڼل. ښاغلی اوباما په امریکا کې د مسلمانانو په خلاف د تشدد او تعصب پیښې هم وغندلې. اوباما په خپلو خبرو کې امریکایي مسلمانان وستایل او زیاته کړه چې هغوی ډاکټران، سوداګر، هنرمندان، فعالین، لوبغاړي، پولیس افسران، اوروژونکي او د عسکري په برخه کې همکاري کوي. په برازیل کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې لس ملاتړ کوونکي نیول شوي. په برازیل کې چارواکي وایي دغه کسانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې خبرې کړې وي چې د اولمپیک د نړیوالو سیالیو پر وخت بریدونه وکړي. دا سیالۍ راتلونکي میاشت ترسره کیږي. نور تفصیل د شافی سردار ناوړی.
د برازیل د کورنیو چارو وزیر الکساندر دی مورایس ویلی دی چې نیول سوي لس کسان په تروریزم کې د لاس لرلو په شک نیول سوي او چارواکي په دوو نورو کسانو پسې ګرځي. چارواکي همدارنګ وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله په برازیل کې د برید کولو لپاره چندانې امکانات او مهارتونه نه لري او ډېر احتمال شته چې دغو کسانو به هم کوم بریدونه وکړي. پولیس او د امنیتي ادارو کارکوونکي بیا هم اندیښنه لري چې ځکه په امریکا او اروپا کې څه موده وړاندې ځینو کسانو د بل چا د مرستې او روزنې څخه پرته وکړی سول چې مهم او غټ بریدونه وکړي. شاغلی مورایس وایي چې دغو کسانو پلان درلود د اولمپیک د سیالیو پر وخت د وسلو څخه کار واخلي او چریکي بریدونه وکړي. د اولمپیک سیالۍ د راتلونکې میاشتې په 15 په برازیل کې پیلیږي. نیول سوي کسان به د 1.5 ورځو لپاره د پولیسو سره بندیان وي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او رسته خبر ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری رئیس د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په رسمي ډول د ګوند لخوا کاندید کېدل مني او د دیموکرات د ګوند کاندید هیلری کلینټن په خلاف خپله انتخاباتي مبارزه پیل کوي. خو د جمهوری غوښتونکو په ګوند کې د یووالي پر ځای اختلافات مخ په زیاتېدو دي. اختلافات وروسته له هغه لا پسې روښانه شول کله چې د ټکساس ایالت سناتور او د جمهوری غوښتونکو د ګوند لخوا کاندید ټیټ کروس د اوهایو په ایالت کې د ګوند په عمومي غونډه یا کنوانسیون کې وینا وکړله او د ډونالد ټرمپ سره خپل ملاتړ څرګند نه کړ.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا د اوهایو په ایالت د کلیولین په ښار کې د جمهوری غوښتونکي ګوند د ملي کنوانسیون نن اخیرنۍ ورځ ده او په دغه کنوانسیون کې د جمهوری ریاست مقام ته کاندید ډونالد ټرمپ په رسمي توګه د دغه ګوند کاندید انتخاب سو او هغه به نن شپه په محلي وخت په لاس بجو دغه کنوانسیون ته د وینا پر مهال د هغه انتخابېدل ومني. زموږ همکار ایوب خاورین له تیرو څو ورځو راهیسې په دغه ښار کې دی او د کنوانسیون په اړه موږ ته پرله پسې معلومات او رپورټونه راکوي. همدا اوس د ټلیفون په کشه دوی راسره دی. نو خاورین صاحب، السلام علیکم، تاسو په خیر راغلاست. که راته ووایاست چې په کنوانسیون کې څه وسول او کومه مهمه پریکړه وسوه؟ خاورین صاحب راسره دی؟ ښه. محترم اوریدونکو، زموږ همکار خاورین صاحب همدا اوس موږ سره د ټلیفون په کرشه نه دی. نو موږ به ودې رپورټ ته ولاړ سو، وروسته به ولاړ سو معلومات به د امریکا د انتخاباتو په اکله تاسو ته درکو. د افغانستان د خلکو د اعتماد ګوند وایي چې ځینې بهرني هیوادونه د روښنایي غورځنګ یا جنبش روښنایي له لارې غواړي چې په افغانستان کې خپل شوم اهداف عملي کړي. د دې ګوند مشر محمد امین محمدي وایي له دې امله چې دا حرکت د ملي ګټو پر ځای او قومي ګټې پایلې، نو ورسره پریکون اعلانوي او له خلکو هم غواړي چې د پردیو اجنداو د تطبیق لامل نشي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د خلکو اعتماد ګوند ادعا کوي چې د روښنايي غورځنګ یا جنبش روښنايي د عدالت غوښتنې څخه ناوړه استفاده کوي او له دې لارې غواړي په هیواد کې جنجالونه رامنځته کړي. د خلکو د اعتماد ګوند چې پخوا د یاد غورځنګ پلوي وو د پنجشنبې په ورځ له نوموړي حرکت سره پریکون اعلان کړ او وایي چې نور باید خلک په پردیو د خرڅو شوو ملا ونه تړي. د دې ګوند مشر محمد امین محمدي وایي چې د روښنايي په غورځنګ کې بهرني جاسوسان دي او د اعتراضونو له لارې غواړي په هیواد کې ستونزې پیدا کړي.
عدالت غوښتنه په دې معنا نه ده چې موږ لسګونه زره کسان سړکونو ته راوباسو او د دوی له پاکو احساساتو استفاده وکړو او ورته بدلوری ورکړو. د روښنايي په جنبش کې داسې کسان شته چې بهرني جاسوسان دي، په پردیو خرڅ شوي دي او غواړي له دې لارې خپل شوم اهداف ترسره او بیا له بېلابېلو هیوادونو امتیازات واخلي.
نوموړی که څه هم د چا نوم نه اخلي خو د دې ګوند ویان غلام حیدر بیات وایي چې په دې حرکت کې داسې مفکورې دي تر څو د حکومت په وړاندې د خلکو بدبینۍ پیدا کړي.
دا له غرضه ډک حرکتونه بیانوي چې د عدالت غوښتنې مسیر بدل سوی. د ګډو او متفقو جریانونو ترمنځ د بدبینیو جوړول، قومي او نژادي حساسیتونو ته لمن وهل او په جنبش کې ناپېژاندو کسانو ته د نفوذ برابرول هغه دلایل دي چې موږ یې سخت اندېښمن کړي یو.
په دغه غورځنګ کې د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال کریم خلیلی، هزاره میشتي وکیلان، یو شمېر مدني فعالان او ځینې ګوندونه شامل دي. د ملي یووالي حکومت د جوزا د میاشتې په لومړیو کې د برېښنا مزو د غځېدو په سر پیدا شوو ستونزو ته د پای ټکې ایښودو په خاطر اعلان وکړ چې د 220 کیلو ولټه ظرفیت په اندازه برېښنا به د دوشي له لارې بامیان ته هم انتقال شي. له دې وړاندې د سور میاشتې په 8مه د روښنايي غورځنګ په نوم لسګونه زره کسان له دې عمله په کابل کې مظاهرې ته راوتلي وو چې ګوند حکومت غواړي د سالنګ له لارې د نامزو د غزیدو په اساس مرکزی ولایتونه په برخې کړي. د روښنايي غورځنګ وایي د اعتماد ګوند وتل او اعلامیې خپرول ورته اهمیت نه لري، بلکې خپلو غوښتنو ته دوام ورکوي. د دې حرکت یو غړي محمد حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د روښنايي غورځنګ به د شنبې په ورځ یو ځل بیا د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي.
د اعتماد ګوند په جنبش کې چندانې اغېزمنتیا نه لرله او زموږ جنبش لا هم په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او ورځ تر بلې خپلې غوښتنې په قوي ډول له دولت او نړیوالو ملاتړ کوونکو څخه غواړي.
د روښنايي غورځنګ وایي چې د دوشي له لارې بامیانو ته د برېښنا لیږد کله هم د دوی د غوښتنو بدیل نه دی، بلکې باید د ترکمنستان د برېښنا مزي له مرکزي ولایتونو تیر شي. د خلکو اعتماد ګوند وایي چې حکومت د عدالت غوښتلو غږ ښه اوریدلی او مرکزي سیمو ته د ځانګړي پاملرنې وروسته د داسې حرکتونو ترسره کول په لوی لاس دښمنانو ته د نظام ځپلو لپاره فرصت برابرول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د امریکا د اوهایو په ایالت کې د کیلین په ښار کې د جمهوری غوښتونکو ګوند د ملي کنوانسیون نن اخرنی ورځ ده. په دغه کنوانسیون کې د جمهوری ریاست مقام ته کاندید ډونالد ټرمپ په رسمي توګه د دغه ګوند کاندید انتخاب سو او هغه به نن شپه په محلي وخت په 10 بجو دغه کنوانسیون ته د وینا پر مهال د هغه انتخابېدل ومني. زموږ همکار ایوب خاورین له تیرو 2 ورځو راهیسې په دغه ښار کې دی او د کنوانسیون په اړه موږ ته پرله پسې معلومات او رپورټونه راکوي. دی همدا اوس هم زموږ سره د تلیفون په کرښه دی. خاورین صاحب، په خیر راغلاست.
بلی سلام تاسو ته او سلام ټول اوریدونکو ته.
کراتو است کورمادان، نن ورځ خاورین صاحب په دغه کنوانسیون کې څه وسول او کومه مهمه پریکړه وسوه؟
نو په دپای ورځ ده او د دوی د مهمه برنامه ماقام نو وخت شروع کیږي.
بله.
نو یو نیم ساعت کې چې د دوی ویناوي شروع شوې دي، ملګری سناتوران د کانګرس غړي راځي او د ډونالډ ټرمپ صفتونه کوي. ډونالډ ټرمپ یو خپل کاندید معرفي کوي. دی په خپل یو ساعت وروسته وینا کوي او هغه به بس د دې 4 ورځې سیاسي میلې پای وي.
بله بله. خاورین صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په جمهوری غوښتونکو ګوند کې د خپل منځي ګوندي اختلافات یعنی راپورته شوي دي او د دغه ګوند د ټکساس ایالت سناتور هم یعنی هغه ټیډ کروز د ډونالډ ټرمپ ناتړ نه دی اعلان کړ او وی نه کړ، او دغه راز د پخوانی جمهور رئیس ورور جیب بوش هم او د هغه کورنۍ هم په کنوانسیون کې برخه وانخسته. نو څه فکر کوي چې دا به په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ په رایو باندې کومه منفی اغیزه وکړي؟
بل دغه د دوی اختلافات خو اوس نه راپورته شوي، د سیالان ول.
بله.
ټیټ سناتور ټیډ کروز د سیالو او په هغه سیالۍ کې یو بل ته ډېر بد رد هم وویل او سپکې سپورې هم وویلې وي. نو خو هیله دا کېدله چې کله کنوانسیون ته راسي او د ټرمپ کنوانسیون ته راسي نو د خلکو څخه به غوښتنه کوي چې اوس چیر په هیر او ټرمپ ته رایه ورکړي، خو ده داسې ونه کړل. تمن د محافظه کارانو چې هغه د ټیډ کروز اکثریت پلویان وو، د هغوی رایې به یې تر څو چې ټیډ کروز اعلان نه یې کړی کمې به وي. اوس له دې وروسته داخلي اختلافات په دومره ډېر تاثیر په دې روان نه کوي. ډونالډ ټرمپ به په راتلونکو درې میاشتو کې د دې ګوند د یو ځای کولو او هیلري کلینټن ته د شکست ورکولو برنامه په مخ وړي. لا ډېر وخت دی، درې تر څلورو میاشتو د نومبر په کومونیټو باندې کله انتخابات کېږي. نو ډونالډ ټرمپ نن د پای وینا کوي او د پای ځینې ټکي مطبوعاتو ته ورکړي دي. هغې کې هم ټول انتقادات یې په ګوند باندې هېڅ خبره نه ده کړې. د ګوند د یووالي کې امید یې ښودلی ده چې ګوند یو یو او یو به وو.
خاورین صاحب،
هیلري کلینټن یې نور د غمل اول نه ده بللي او ویلي دي چې هیلري کلینټن په خپل بهرنیو چارو د وزارت په دوران کې ټولې ناکامه سیاست په مخ نیولی ده. د عراق مثال ورکړی، د سوریې مثال ورکړی، داعش وایي چې د دې په وخت کې راپورته شو، لیبیا مثال ورکړی ده چې لیبیا کې جګړه وشوه، د ایران مثال ورکړی چې زموږ داسې سرسخته دښمن او اوس ورسره روغه شوې ده، سبا به اتومي بم هم جوړ کړي او یو نیم زر میلیارد ډالر به هم ترلاسه کړي. ذکر رئیس جمهور سوما وایي دغه کارونه بېرته ختمومه او هیلري ته باید دا موقع ورنکړو چې د اوباما دغه د تضرع او د ضعیف سیاست تعقیب کړي. اصلا ډونالډ ټرمپ او د دغه ګوند په دې کنوانسیون کې په دې تاکید وسو چې هیلري کلینټن ته څلور کاله یا اته کاله ورکول جمهور رئیس باراک اوباما د دورې د غځولو معنا لري. دوی نن د وروستۍ وینا چې وکړي له دې وروسته ګمان مې دا کم کېږي چې په داخلي اختلافاتو به دې وروسته ډېرې خبرې کېږي. یوازنی هدف به هیلري کلینټن وي، چې هیلري کلینټن هم جالبه دا ده راتلونکې اونۍ کې د هیلري کلینټن کنوانشن یا څلور پنځه ورځې به
بله دغه پښتنه اوس ما کول. خاورین صاحب، مالک کنونسون ختم سي بیا به د انتخاباتو یعنی دا مراحل په څه ډول وي او خلک به څه کوي؟ نو
رسمن لدې به خدای خلک ټول کاندیدان بل دي ورته خپل برنامه جوړي، دوی د کمپاین غړي به په دې کار کوي چې تاسو څلورو میاشتو کې څه ډول سپینې معنی درته دلای شي. د نن مې یو تاریخي ورځ ده چې ډونالډ ټرمپ په 1300 میاشتو کې نه پخوانی سیاستوال ده، نه کله کوم دولتي وظیفه کوم بل ماموریت ترسره کړی ده. 1300 میاشتې مخکې وویل چې زه رئیس جمهور کېږم، کاندیدېږم او نن کاندید دی، کاندید شو. یعنې اوس یوازې نه بله پاته ده سپینې ماڼۍ ته د رسېدو. په دې امریکا کې چې چا ووټ کړی ده او هڅه یې کړې ده چې زه یو کار کوم، نو دا خپل خلک دي. ډونالډ ټرمپ قوي سړی خو په همدې ښکاري چې سیاسي سابقه نه لري او دی دغه مقام ته ورسېدي چې اوس په دغه په هیلري کلینټن کې به انتخاب کېږي چې سپینې ماڼۍ ته څوک ورسېږي. نو هیلري کلینټن هم د هغې قوت یې په سیاست کې ده. د ډونالډ ټرمپ قوت په همدې کې و چې سیاستوال نه وو او خلکو ته یې وویل چې د سیاست نه که خفه یاست یا واشنگتن د سیاست نه مو درای راکی.
بله بله،
کلینټن برعکس هغه خلکو ته وایي چې زه تر سوال رامه مو درای راکی. اوس د خلکو پورې اړه لري چې تر وخت تجربه ترې ورکي او که یو نوی کس آزموي.
بله بله، ډېر مننه ایوب خاورین صاحب چې تاسو موږ ته د امریکا د اوهایو د ایالت د کلیولند د شار څخه معلومات راکړل. کور مودن
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، اوس په مکریز موږ د خبرونې بل رپورت. د نورستان په ولایت کې شزې د پولیو پر وړاندې د واکسینو په اړه عامه پوهاوی نه لري. د واکسینو د پروسې مسؤلین وایي ولایتي شورا او د شوز ریاست دې په دې چارو کې مرسته وکړي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورت کې واوري.
د تیر شپې هوایي بریدونه د ننګرهار چین ولسوالۍ په مامندرې باندر خوړ او ګردي سرشوي چې د چارواکو په وینا 15 دېرش داعش وسلوال پکې وژل شوي. د والی ویان تا الله خو غانه وی د امدی ولسوالی زنو نور ساهو کی بی پیلوټ تیارې د طالبانو زنی ډلګی مخبل نه خګرزولی
پنځه درش تایش و چل شی وی دی او تل نور تکن شی وی دی همدارز د دوی یو را د سراچ ډول موټر او نور مهمه تقریب شی وی همدارز د یوبل هوایی برید پترس کې پنځل لس وسلوال طالبان پاشین کې وجل شوی دي
تر اوسه داعش یا طالبانو د ورستۍ بمباری په اړه څه نه دی ویلي خو د سیمې ځینو اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي چې دا چین له لرو پرتو کلیو درنې ډزې اورېدلې دي داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوال دا وخت د ننګرهار په شینوارو ولسوالو کې لري پراته کلی اداره کوي خو ځایي خلک وایي دغې ډلې له اکثرو سیمو خپل ډیر جنګیالي ایستلې دي ختیځ کې د پوز قومندانۍ ته د ولسمشر د تیرې اونۍ سفر او پکې د داعش د نابودۍ له جدي امر وروسته پرون د ملي دفاع وزیر 201 سیلاب قل اردو ته راغلی او د داعش خلاف د پیلیدونکو عملیاتو لپاره پوره تیاری ښودلې د سیلاب قل اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیر امریکا غږ ته وویل چې د دغو عملیاتو لپاره پوره چمتووالی لري که څه هم په ننګرهار کې د اسلامي دولت نومي وسلوالو پر وړاندې د تازه پیلیدونکو عملیاتو کره وخت نه دی ښودل شوی خو د شینوارو قومي مشران وایي د دفاع وزیر سره د تیرې ورځې خبرې هیله بخونکې وې ملک کمین د شینوارو قومي مشر دی
نو دا پرون چې موږ د دفاع وزیر سره او د پرهادات وزیر سره خبرې وکړې اغوی باندې مورید باندې راغلی او موږ ته دا راغلی چې ان شاء الله په مکمله توګه باندې په دغه تنور کې ټول سوالې کې چې دا ځانول سوالې دا سیلغارول سوالې دا چینول سوالې او د کوټل سوالې او د دیوالاول سوالې چې دا هو کې موږ مکمله مالیا شروع کوو
داعش ډلې په ختیځ کې د تیر 2015 میلادي کال په جنوري کې د ننګرهار لشینوارو سر راپورته ک غنی سیمې ونیولې او په لومړي سر کې د ډیرو ولسی خلکو زلونه وساتل په یو شمیر ولسوالیو کې طالبان وځپل خو ورسته ځنی قومي مشران په ډلې زتوګوالو زول چې دا کاری پر وړاندې د خبرګون نه خښوه افغان چارواکو ویلي چې داعش ډلې د ننګرهار په گاوند کونړ او نورستان کې د پلویانو موندلو پسې پراخ کمپاین پیل کړی او ورس تر بلې د خواخوږو موندل مخ په زیاتېدو دي زبیح الله غازی امریکا غږ آشنا رادیو
قدر منو ریدونکو تاسې د نورستان ولایت د شیزې د پولیو په وړاندې د واکسینو په اړه د عامه پوهاوی چې دوی نه لري په دې باره کې مو رپورټ واورېدی زموږ د همکار زبیح الله غازی بل رپورټ چې د داعش په اړه و هغه تاسې واورېدی خو اوس پر اساس و دې رپورټ ته چې د تخار یو شمیر اوسیدونکو او مدني فعالان په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د بې وسلې کېدو غوښتنه کوي د یاد ولایت لسګونو او اوسیدونکو او مدني فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې اعتراض یا ناستی پر محل وویل دغه کسان لزور او نفوس څخه په استفاده خلک غواشي او وجنیه خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه ډلو په وړاندې به جدي اقدامات وسی په دې اړه تفصیل د ناجی صافی پر رپورت کې واوري
مخانی خلی سلای تو فنگ بدستانی خلی مسئول در مورای کوکچه هستیم ما امنیت بخواهیم
په تخار کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو فعالیتونه او روسي ناامنۍ د دغه ولایت لسګونه اوسیدونکو او مدني فعالان دې ته اړ کړي چې کابل ته راشي او خپل اعتراض مرکزی حکومت ته ورسوي دوی د پنځشنبه په ورځ د یوې اعتراضیه ناستې پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې په دغه ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو مخه ونیسي د دغې غونډې یو مسؤول او مدني فعال پولادوان پژواک ازادي راډیو ته وویل چې په تخار ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو شتون او فعالیت د عامو خلکو ژوند تریخ کړی
د تخار په ماورای کوکچا او رستاق ولسوالیو کې ناوړه امنیتي وضعیت د ولسوالیو خلکو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي دغلته غیر مسؤول وسلوالې ډلې دي چې هره ورځ خلک وژني یا زندان ته یا اچوي او یا نور جنایت ترسره کوي
دوی همدارنګه وایي د دغه غیر مسؤول وسلوالو ډلو ملاتړ د حکومت له دننه څخه کیږي اعتراض کوونکي وایي که دغې ستونزې ته رسیدګي ونشي په پراخو مظاهرو به لاس پورې کړي له دې وړاندې هم د شمالي ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د غیر مسؤولو وسلوالو له فعالیت څخه مرکزي حکومت او ملي شورا ته شکایتونه کړي وو خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د نظام له داخل څخه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د دغو ډلو په وړاندې به اقدام وشي
د غیر مسؤولو افرادو څخه هغه کسان د خلکو د آزار او اذیت کې لاس ولري دا غوښنه هیڅوک ماتړ نه کوي. د دې غوښتنه به وګورو حتما او هغه کسان چې غیر مسؤول وسلوال خلک دي او د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي هغوی باید دغوی مخه ونیول شي.
بل لور ته د افغانستان جمهوري ریاست وایي غیر مسؤول وسلوالې ډلې د افغانستان دولت ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او په وړاندې به یې جدي اقدام وکړي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې دي او ډېر ژر به خلک د لاسته راوړنو شاهدان وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
په زابل کې د کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو په یو ستره غونډه کې د ملي وحدت پر حکومت نیوکه وسول چې پر خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. دوی پرون په یوه لویه غونډه کې د ملي وحدت حکومت جنوبي ولایتونو ته په نه پاملرنې تورن کړی او زیاته کړه چې حکومت یې د دې سیمې حقوق ورکړي. نور تفصیل د عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې.
په جنوبي ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو ګډه شورا وایي چې د هیواد عمومي وضعیت له بحران سره مخ دی او د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې د یادو ولایتونو انکشافي او نور برخو ته د پاملرنه زیاته کړي. د کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو د ولایتي شوراګانو ګډه شورا وایي چې د دې سیمې کډرونو ته په حکومتداري کې برخه نه درکړي سوي او د کار خلک ناراضه کړي دي.
ما ورته وویل مال وجه نه بری سب جمهور کچیری دولت امکانات لري، دولت مسکین دی، موږ ګلانه د څه کوو؟ صرف موږ ته د یوې فاکولټې یا د دوه فاکولټې مراکه نه دي، د والدینو معاش غواړو، نه کتاب کتابچا، صرف موږ ته امر راکړه د خدای په لاس په ولا کې راکړه. تاسو په خپل فکر وکړئ، یو رئیس جمهور راولاړی چې خپل وزارت د کیلو او 100 میلیون ډالر قرارداد وکړي، دا رئیس جمهور دی، دا عدالت دی، خدای په امر.
د یادو ولایتونو د ولایتي شورا غوړو اندیښنه وشو چې که جنوبي ولایتونو ته د مرکزی حکومت پاملرنه د اوس په شان وي، ممکن ورسته د سنځه حل غیر ممکن وي.
یوازې په څنګه چې ساده د لوګری په څنګه چې ساده به په شیر بس خلاص، دا دغه رقم نظام ولنه ټول ولس راي ورخه ده، ټول ولس په یو اندازه ګوري تنزلس بند منظور شوله په دې کندار کې بند نه سمو. یو څلور یا مملکت کې یو سفیر نه لري د دې کندار سره، چې نه وزیر لري، نه سفیر لري، نه یو بل څوک لري، نه یو غوړګل لري، دا رقم خو موږ نه کې دا موږ ولسمه.
ناسم امنیتی حالت او خراب اقتصاد دوه نور هغه مهم ټکي و چې د جنوبي ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو باندې خپل اندیښنه وشو. د زابل د ولایتي شورا غړي او ولسی مشران وایي چې په دې ولایت کې نسبی امنیت د ولسونو د موټو په زور ساتل شوی او حکومت نه دی توانېدلی چې په هلمند، روزګان او ځینو نورو سیمو کې ورستربلی خرابېدونکو امنیتی حالات سمې خواته رهبری کړي.
د مرکزی دولت څخه غواړو چې د لوی کندهار د ولایتونو د لوړو امنیتي تعهداتو د لمندوړلو لپاره اساسي او بنسټیز حل لارې عملي کړي.
په اقتصادي برخه کې ولسی اساسي وایي چې د ملي وحدت حکومت د اقتصادي او پرمختیايي پروژو په عملي کولو کې تعادل په پام کې نه دی ساتلی او د جنوب نور ولایتونو په محرومیت کې قرار لري. دوی د بیروزګاری له کبله رامنسسو غواښونو ته ګوته ونیول او د ملي وحدت پر حکومت یې ژغ وکړ چې په سیمه کې د ثبات د چنګښت لپاره ژمنسوي اقتصادي پروژې عملي کړي.
چې بندونه دې منظور شوی دي شلو پنځلس د لوی کندهار دا یو نسته پکښې کې د دې معلومات موږ وکړي په مقابل کې اداره ته ول سلطا داسې کښنی بندونه دي اصل کښنی بندونه خو زم لرم زما په ولایتو کېم ستا دې ته وګوره چې د زابل خلکو ډېر کوشش تم کړی دي سربیره پر هغه یو پوهنتون په بسته ولایت کې نسته او په ولسوالۍ کې ستا.
په زابل کې د جنوبي ولایتونو د اساسو د خپل ډول لومړنۍ سره غونډه ده چې مرکزی حکومت خپل سیمې ته په نه پاملرنه تورنوي. عمومي باور دی چې په جنوبي ولایتونو کې ورسره بلې مخ پر ځوړ اقتصادي او امنیتي حالات د عامو خلکو اندېښنې زیاتې کړي او په حل کې د مرکزی حکومت د پاملرنې غوښتنه لري. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، زابل.
خبر من اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو